تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې ستاسو خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی، او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو تر مشال په تکراری توګه خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دغه هیواد کې د خیریه ادارې سیف د چلډرن تړلو اقدام غندلې دي. پاکستان وایي د مرګ یا پانسي سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې، او د شام ځواکونو د یوې هوایي اډې ځینې برخې له یاغیانو واپس اخیستې دي. تفصیل: د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو اقدام غندلې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړ، خو تفصیلات یې نور نه ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل کچري حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي. دا وایي مونږ د دې غند نه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې فیصله شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف به کاروایی کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو ادارو خلاف یې کاروایی کړی. بلخوا په لندن کې سیف د چلډرن ادارې مشال ریډیو ته پر رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټیس د دوی دفترونه تړلي دي. پاکستان وایي د مرګ یا د پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې، او په دې لړ کې د بارنیو هیوادونو اندېښنې بے بنیاده بللې دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې د ونیسي خبرې اونډه پر مهال وکړه.
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوزنامې په شپږم آرټیکل کې لیکلی شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا یې نه ده ختمه کړې او حالات ډیر خراب وي، نو په سنګین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولی شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او عین او نړیوالو قانونونو مطابق ده، او ظاهره ده پاکستان دا وخت ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز شپږ کاله وروسته پورته کړ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري، او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې تر هغه لري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي، او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي، خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دي، ځکه چې حکومت د نسلي او فرقهییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. په ډېره اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلیرویشت مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شوو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلسي عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستاني نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د وسلوالو سره د نښتو پړه منلې ده. د شام پوځ او ائتلافي جنگیالو د دغه هیواد په جنوبي صوبې سویدا کې د هغه هوایي اډې ځینې برخې نیولې دي چې وسلوالو قبضه کړې وه. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې وسلوالو د السلا هوایي مرکز ځینې برخې پرېښې دي چې د جون په لسمه نیټه یې قبضه کړې وه. د ادارې مشر رمي عبدالرحمن ویلي چې یاغیان په شا شوي دي. هغه ویل د سویدا ښار له نږدې او اطرافو د شام د پوځ سختو هوایي بریدونو او کاروایانو د یاغیانو په شا کولو کې مرسته وکړه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ځای جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 231 غړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 169 په حق کې رای ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پنټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. نوې اډې به د هغو 450 امریکایي سرتیرو لپاره وی چې ولسمشر اوباما د جون په لسمه د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت ډلې د نورې خاورې نیولو مخنیوي په مقصد د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په روس تور پورې کړی چې په ختیځ یوکرین کې ماسکو پلو یاغیانو ته ټریننګ ورکوي، وسله ورکوي او په څنګ کې ورسره جنګیږي. سمانتا پاور په کیف کې یوې غونډې ته وویل چې یوکرین د روس لخوا په دغو کارونو کې تر لاسه لرلو مخکې له مشکلاتو سره مخامخ و، چې د هغې په خبره دا هغسې دي چې کرملین ترې انکار کوي. له دې وړاندې پاور د یوکرین په سرخار کې ویلي چې امریکا په منځ کې د شوې لوزنامې ملاتړ ته دوام ورکوي باوجود د دې چې خلاف ورزیانې کېږي. هغې وویل چې زیاتره سرغړونې بیلتون پالو کړي دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ تنظیم څارونکو کیف او بیلتون پال جنګیالي دواړه په فروری کې د ډزبندې د شوې معاهدې په خلاف ورزی کولو تورن کړي دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی الاسلحه وروڼو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو پر تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 20 کلونو د بند سزا واوروله. دا وروڼه به د نیویارک ښار په خواوشا کې په بایسکل ګرځېدله چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 20 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترګرۍ د تورونو اعتراف کړو. پر دواړو تور پورې شوو چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي، خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرنسو به او د موسم حال لرا بیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.58 روپۍ او په 1.68 روپۍ، یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 25 پیسې، یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ، یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 40 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحا امیرزاده او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن د دفترونو تړلو امر کړی دی. د چار یو کارپو وای
پرایویټ سیکټر راځي د انجیو په شکل کې تاسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، د هغو فوډ چې دی هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې همداسې کم انجیوز چې دي چې هغه انکرج کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای کابل او اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وای په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتېدلی دی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه شننی او په دویم نیمایي کې 19 پروګرام د یارانو مشال هم په تکراري توګه در خپرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنۍ چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې دننه دي کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چلډرن سره رابطه وکړه، نو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې حکومت د اتو نورو غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه دوی ته نه دی ترلاسه شوی او دوی به دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په څه وجې د دوی تنظیم تړلې دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبورې دي. نوموړي زیاته کړه
معاشي حالات د ملک ډېر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجیو په شکل کې هغوی ته داسې سټپ او داسې کار هغوی کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، د هغو فوډ چې دی نو هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجیوز چې دي چې هغه انکرج کړي هغوی ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دغه شان نور ملکونو کم ایجنسي چې دي نو هغه هم په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغوی انډایرکټ چینل باندې د انجیو په شکل کې هغوی داسې ملک چې کم تاوتریخواله دی هغه نور هم سیوا کوي. نو کو داسې حکومت چیک اینډ بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغوی سوسایټي په شکل کې د هغوی مقاصد او د هغوی ابجکټیو نوري نو بالکل هغوی باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم په سیو دی چلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعه د اوسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چلډرن ته د خپلو منصوبو سرته رسولو پورې د کار کولو اجازت ورکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې پاکستان د پانسیو ورکولو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو له نیوکو سره مخامخ دی، دغه هیواد ټینګار کوي چې په دې کار سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه کوي. د خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن اونیزي خبري غونډې ته وکړه. تیر کال پر پېښور ارمی پبلک سکول تر ترهګر برید وروسته پاکستان د پانسیو له سزا بندیز لری کړ. یو ځل بیا سراج ظهیر.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند خلیل الله قاضی اوې پاکستان د سیاسي او ټولنیز حقوقو لړکې د نړیوالې لوزنامې غړی دی او په دغه لوزنامه هر صورت عمل درآمد کوي او د دې سرغړونه نه کوي.
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوزنامې په شپږم آرټیکل کې لیکلی شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا یې نه ده ختمه کړې او حالات ډېر خراب وي نو په سنگین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولی شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او عین او نړیوالو قانونونو مطابق ده او ظاهره ده پاکستان دا وخت ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی.
مشال ریډیو چې کله د امنیتي صورتحال او د غلړ کې مجرمانو ته د سزا ورکولو د اثراتو په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوس وکړو نو دوی پانسی ورکول یا نه ورکول د هر ملک د خپل قانون مطابق فیصله وي، البته دې سره د ملک ترهګری په بشپړ توګه نه ختمیږي. بریګیډیر سعد محمد زیاتوي
صرف دې سره نه کیږي چې 100 کسان پھانسی کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکٹر دی، دا دی فیکٹر نه دی، مطلب دا چې بالکل هم دې سره بار یو شی صحیح شي. دې کې نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول غواړي نو الله به دا مسله چې کوم دی نو دا به قابو کیږي. او زموږ اندرونی دی یو بیرونی ملکونه هغه سره تعلقات چې کوم دي نو هغه ډېر ضروري دی مسله حل لپاره.
دا یادونه ده چې پاکستان کې د 1300 کالو راسې په پانسی غیر اعلانیا بندیز وو، خو تیر کال پیښو ور کې په آرمی پبلک سکول د شوې حمله وروسته دغه بندیز ختم کړی شو او خوښه هغه 8000 کسانو ته د پانسی ورکولو عمل شروع شو چې ورته د مختلفو عدالتونو نه د پانسی سزا اورول شوې وه او تر دې دمه څه د پاسه 100 کسانو ته د ملک مختلفو جیلونو کې پانسی ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د سفیرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه به په ګډه د سختدریزي او وسلوالي پر ضد مبارزې ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د سیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي و چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له به د ټولو خلاف مقابله کول وي.
مونږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې ترهګري ده. مونږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي، او مونږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربی اسنه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د هغوی د نگرانی نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړه چې پاکستان خپل ټول ګاونډي ملکونو سره د پورمن تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسنی غیر ذمهداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. وزیر اعظم وویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمهدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسي شوې ده. د دې بیانونو نه فضا نوره هم خرابیږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضحه توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم وویل چې د تېرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه دې په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو ښځې په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
راوی اکرم خان و د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګې برید کې د وژل سوو دوو پولیسو والاو تر جنازې وروسته پرویز خټک خبریالان ته وویل د تیرو کلونو په پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوي نه دی، ولی د هغوی د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. مونږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي. هغلته کې پوځ او نورو امنیتي ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځینې د هغه ځایونو نه تښتېدلي دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پېښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو، ولې مونږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځینې خلک مونږ سره د مخکېنه گرفتار هم دي. بلې خوا ته د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي دا پېښه د اپریشن ضربي عذب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تېره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوی دي.
امن غواړم، ولی ظلم کیږي ولی زیاتی کیږي
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تیره شوه هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مړه ده اوس هم هلته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې اواز دی د عدم تشدد اواز
دی موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګناه زامنو تابوتونو ته کښېني ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي
اور وخت په وخت زیاتیږي ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یو اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیس وژل شوي دي دې حالت یو شمیر پولیس سپاهیان اندېښمن کړی دي او دوی وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي دوی ګیله وکړه چې په دې بریدونو کې د وژل سویو یا ژوبل سویو په صورت کې ورته حکومت تر ډیره خنډ او ځنډ وروسته تاوان ورکوي نیاز مساخیل پرې رپورټ لري
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیابه کی په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې برفرانان د خپل کردار ادا کړي پولیس ته ګور زیات قربانیان ورکړي خالي واضح مثال داري په پښناباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکوک کسان لغی شاته تللی روانو شاته نور کسان سره لږ دې مسکرانه ټارګټ کړ
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بے اندازې ستړیا
ډیوټیان سیزن مره تقریبا د خلکو 12 غنټي مره د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي ریسټ نست بالکل یو ورځم ریسټ نست او تنخ تاسو کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان
به پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ترګریو پیشو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنۍ ته معاوضه ورکوي مګر
ځوان شهید رضوان شهید دا سړی چې وزي ای جی افیس سره په بغار به الټه به د برتال تر خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دغه به مدد در شوت ورکوي بیا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي 30 لک روپے وی 30 لک روپے به 5 لک روپے به لازمی ای جی افیس ورته ورمنی بیا به 25 لک روپے به کم به واچ د قطب ملاويږي
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دي
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې ایښلي دوی وایي په دې پیسو هم له نیمایي زیاتې پر تعلیم لګیږي د پارلمان د غړو مشال راډیو ته وویل چې دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي رابعه اکرم خان ورسره غږېدلې ده
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپې د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي مشالې ډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سېنېټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دې لړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو د په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی
خو د نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته د دوباره بد کاری لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره یې سم نه زمونږ سړکونه تباه شوي دي زمونږ سکولونه تباه شوي دي د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی د هسپتالونو دغه هم خراب شوی دی هغې لپاره زمونږ سره په 19 ارب کله سره بدل ته لاړ شي نو 9 ارب روپۍ موږ سره پاتې شي چې هغه دې شي نو ته نه راشي
د قبایلی سیمې د قومي اسمبلی نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئنه نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي
ځکه دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کیږي دا د عمان مسله به د پاټا نه حل کیږي نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کو چې موږ پرایم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان
د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي قانون لپاره مختص کړی شوی دی د کم بجټ په اړه نوموړي زیاتوي
په
صبح کې گورنر چین هغه د پاتا چی ریجیکټیو وی او د وفاق نمائندگی نو کدا چې سوي او سوب مطالبه کول غواړي او په جواب لباندې که سوب به چیرې دا کمی دي او نور هغه ډیمانډ کوي نو په کار دا راځي زموږ ښاغلی گورنر سره دی رابطه وکړي.
بل خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په وینا چې د تیر کال په بجټ کې 5 اربع روپۍ قومي خزانې ته واپس کړې شوې وي. د دې په وینا که د ګلګت بلتستان غوندې د فاټا هم خپل یو اکاونټ وي نو نن به دغه رقم محفوظه وو او ترقیاتي کارونه به پرې روان وو. هم دې لړکي شهابالدین سیاتوي
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره او هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کلاو شي ډېر زر په دې هفته نیمه کې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 اربع روپۍ مختص کړی شوې وې چې پکې 8 اربع روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 18 اربع روپۍ مختص کړې وې چې 5 اربع روپۍ خرچ نه شوې او قومي خزانې ته واپس کړی شوې.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د پاکستان سری میاشتي یا هلال احمر اداري د قبایلي سیمو څنګه له 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو، ناامنیو او جګړو ځپل سوو د بیا ابادۍ او بحالۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال رادیو ته سره د خبر کډوالو د ستنېدو په اړه معلومات شریک کړي. له نوموړي سره فرهاد شنواری خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي دوی د دې کډوالو سره څه ډول مرستې کوي.
د بارا کې جمونګه د ورلد فود پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده اغي سره مونږه اګریمنت شوې دي د نارت شمالي وزیرستان چې کم خلک د الته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړي دي په بنو کې نو اغي کې مونږه تقریبا اوس پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږه د خوراک چې کم دي سامان اغه مهیا کړي دي د منتلي راشن دي اغه هر میاشتې ملاويږي او په خبرې جنسه کې مونږه په 13 میاشتې په اپریل کې دغه شروع کړل د فود دوا زمونږه میل ورلد فود چې کم دي په باړه کې او سره کلنګا دویم هب دي الته کې مونږه تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالکه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او دې معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوې دی او خو هغې باوجود زه به دا ستاسو داسې کوم سوال دی دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره په هغې باندې ډسکشن وکړم خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادي مرکزونو د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې شته؟
دې باره کې یو خو تاسو ته وایم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادي لکه بیسک هیلث یونټ چې ورته وایي بنیادي طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی او هغه اوس پورې روان دی. زموږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دی ورسره ورسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوا نه ورکو. زموږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله پدې میاشت کې به پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زموږ پروګرام شته خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فاندز مونږ سره اویلیبل دي نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي نیډز ډېر زیات دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سپې له ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر د تړلو اقدام غندلی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت په بیان کې په ادارې د پاکستان ازید فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی. ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستاني چارواکو په دې ګام انتقاد کړی دی. پاکستان وایي د مرګ یا د پانسي سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې او په دې لړ کې د بارنو هیوادونو اندېښنې بې بنیاده بللې دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نیسي اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. امنیتي چارواکي وایي چې تېر ورځ شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ کنخته کې څلیرویشت مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان د بریدونو پلان منلې ده. د شام پوځ او ائتلافي جنګیالو د دغه هیواد په جنوبي صوبې سویدا کې د هغه هوایي اډې ځینې برخې نیولې چې وسلوالو قبضه کړې وه. د شام د بشري حقونو د سارې ادارې ویلي چې یاغیان په شا شوي دي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ځای جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړي. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پر روس اتور پورې کړی چې په ختیځ یوکرین کې ماسکو پلو یاغیانو ته تربیت ورکوي، وسله ورکوي او فسنګ کې ورسره جنګیږي. سمانتا پاور په کیف کې یوې غونډې ته ویل چې یوکرین د روس لخوا په دغو کارونو کې تر لاس لرلو مخکې له مشکلاتو سره مخامخ و.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوه. اوس تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو چې کوربه پامیر ساحل دی. راځي چې د خبرونې ته ورسو.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. په نننۍ خبرونه کې د ملکند لې ودا سې ځوان سره خبرې کوو چې په کم عمر کې رباب زده کړی او له شوق یې غږوي. بلال خان بلال په پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوژۍ زده کوونکی دی او اکثر د ملکنډ په درو غرونو او له چینو سره نږدې ناست وي، رباب غږوي او په خپلو ګوتو هنري پنځونې یا تخلیقات کوي. دا بیا دغه ویډیوګانې پر فیسبوک شریکې کړي او د فیسبوک له لارې په زرګونه مینوال د دغه رباب اوري. بلال خان بلال، نن راته د خپل هنر په اړه معلوماتو ترڅنګ رباب هم غږوي او ستاسې د پښتنو ځوابونه هم درکوي. بلال خان صاحب په خیر راغلی.
منل جی، ډیره مهرباني، ډیر خوشاله شئ، ډیره زیات مهرباني. تاسو مولا په دې مشال اف ام کې را دویم مقصود نه مخکې دا باچا جی سره خبرې شوې، ارون باچا سره د سندرو عامل خبرونه کی.
بالکل.
او اوس د یارانو مشال کې نو ډیر زیات خوشاله شوم. دا زما لپاره د یو فخر خبره ده، د یو خوشاله خبره ده چې دا زما دویمه پیړه ده مشال فلم کې. ډیره مننه، خوشاله.
آباد اوسې، خوشاله اوسې. بلال صاحب، تاسو سوشیالوجي ټول پوهنل ولې په پونتون کې کنه؟
جی بالکل، او زما سوشیالوجي سبجیکټ دی په ملاکنډ یونیورسيټي کې.
رباب مو لکله لچا مز د کړه دی دا پښتنه کول تاسو وکړه؟
رباب خو ما داسې د کور نه سټارټ کړ، زمان کم مشرور دی نو هغه به داسې لګ لګ غږاوه، نو بس هم د هغې سره زما مینه راغله د رباب سره. بل دا زموږ یو کلچرل انسټرومنټ هم دی، نو بس داسې زما ډېر زیات پوهو دا هغې نه ما سټارټ اخیستی و. تقریبا هغه وخت کې شپږم جمعات کې وم او عمر مې 14 کال و. نو هغه ټایم نه ما سٹارټ اغست دا زما خیال نه هلس کال و چې دا ټایم نه بس خپل
نه هلس کال نو په ډیر کم عمر کې موبایل کو او په خپل شوق باندې مزده کو او هغه دې حتی ورسول چې وس رباب غوي دغه ویډیوګان موږ ستاسو ګورو تاسو د هارون بچا صاحب ذکر وکه هغه هم در سره مرکه کړي وستاسي زني د رباب نغمي غغولې په خبرونه کې نن به هم کوشش کوو چې په صدراسه طریقه تاسو ته زحمت درکړو او لتاسي رباب نغمي واورو اوریدونکو به هم موږ ته ټلیفونونه کوي په فیسبوک باندې هم لتاسي پښتنې کړي دي نو دا غي ځوابونه به هم ورته ورکو یو ډول غپ شپ یو ډول بندار به د دغه اوریدونکو سره هم کوو او لتاسي به هم معلومات ترلاسه کوو رباب چې دی دا څومره مشکله موسیقایی آله ده چې زده کی سړی که اسانه ده زده کولی
نو زبدا سیوی می چې رباب خو ګران متزه کوي ما چې زمونږ لکه د پښتو په دغه کې د دې تاسو سو پراپر سو لیکل نشته کنه چې هغه د مونږ لکه د رباب غجبه باغ لیکلو کې د خړی او هغه نه مونږ زده کړو کو نو د هغه وجه نه لکه د په نت باندې تاسو ګورئ نو مختلف د تبلې لیسنس خر کو ور کړی وي د گیټار ور کړی وي د هر سو یو واحد رباب ته چې هغه انټرنیټ نوم نه شي زده کوي لکه داسې نه وي چې چا په هغه باندې د لیسنس ور کړی وي مختلف دغه کې نو زبر دو ایم چې دا ډیر به انتهایی ګران کار دی چې داسې زده کول بغیر د استاد نه خو ډیر زیات ګران دی چې استاد دی پوه کې او دا غي نه زده کړو کې او نو رباب زیر به انتهایی مشکل کار دی زده کول دا کې چې دا غي داس تمو چې هغه دا غي نشته هغه په پر نکل چې دا هم در رباب جب به دوم بداسې دا کې او البته د میوزیک خلاص ډیر کتابونه دی او دا غي دی خو یا پراپر چې کم زمونږ د پښتو په جبه کې کم نه دی راغلی نو هغه داسې چاسو کنټریبیوشن نه دی کړی نو دې وجه نه دا ډېر یو انتهایي مشکل کار دی چې دی
صحیح بلال صاحب په فیسبوک باندې د غیرت بهیر په نوم یو کس راته تبصره لیکلې ده د لیکي چې زه د کونړ ولایت یم د مرکز اسدآباد نه مې درته پیغام لیکلې دی او دلته تاسو دا پوښتنه کړې ده چې د ستار او رباب په اړه کلګ مختصر معلومات ورکړي فرق پکې څه دی یو یو والی پکې څه دی ورته والی لري دواړه کنه بالکل جدا ده
یو والی خو تقریبا چې په غغول کې هم بدل لې او په شکل کې هم بدل لې په تارونو په هر څه په لیاز باندې ودا سیم چې په ستار خو ما غغول نه دی خو دومره راته پته چې په لک پر باب کې نایلون سترینګز لګي کم چې دا سپې په شان نه تارونه وي دا لګي او ستار کې هغه میټل سترینګز لګي بل رباب کې تقریبا چې اوس تا کم نه وي رباب دغه شی تینو پای کې تقریبا چې 19 تارونه لګي او په هغه نسبت باندې په ستار کې تارونه هم لګوي دا رباب आवाज داسې لګ مطلب ډبل او بہت زیاد شي وي مطلب چې دا غي نه لګ ستار आवाज داسې نری وي نو بل په شیپ کې خداس کې رباب وړو کې ری ستار غټوي نو تقریبا فرق ټول فرق فرق ته
صحیح دغه تعارف خو تاسو وکړه کنه ما په فیسبوک پاڼه باندې چې ستاسو ویډیوګان لیدلې نو هلته په یو ځکه تاسو لیکلی وو چې دا بازیګر او بازیګر هندي سندره وا هغه تاسو پر رباب غغولې وو تاسو ویلی چې دا ستاسو د خوخي سندره ده نو کزه که تاسو ته تکلیف نه او لتاسو دا غوښتنه وکړم چې تاسو د همدغه په فایل سره دارته یو منټ یو نیم منټ وغغوي هغه نو ورسته به زاوریدونکو اخیستل شروع کوم هغه به تاسو نه پوښتنه کوي تاسو به ورته جوابونه ورکوي خو خمو دا
بالکل بالکل ضرور به وته وغوم تاسو ته بس وریږي
صحیح
Thank you.
ډیر ښه بلال صاحب. بلال صاحب، اوس به ګورو چې څوک له تاسو څه پوښتنې کوي. صحیح ده، څوک راسره دې ټلیفون په کرښه او له کوم ځایه صاحب ستړی مشې؟ نوم او سیمه.
ترین ارنایی سر خبرې کوم.
په خیر راغلی ترین صاحب. بلال خان، بلال صاحب دغه مو واورېده، نغمه مو واورېده چې دا اوس یې وغږوله.
بالکل، ډیر خوند راکړ زما ته.
نو له ده څه پوښتنه لرئ تاسو ترین صاحب؟
دغه دا پوښتنه لرم، دا په سندرو کې هم رباب غږوي که
جواب در کی سم دا؟
دیر
منن خوشحال اوسی. تاسی دا سندرو سر هم کل رباب غگولی دی نورو هنرمندانو سندرغاڑو لو سندرو سر بلال سیب؟
او جی بالکل، یوازی ما دا رباب نغمی ندی غگولی، دا سی مختلف کم زمون دا پختو خخ سنگران چی دی، مطلب کرن خان سلمی هم پروگرام کرده دی، راشد خان زمانی نزده مرگر آغا سلمی کرده دا سی زمون دا غنی خان چی اسکم سلکلی زواغی کی طول سنگران نگر آگی کم ما خفر پامنس کرده فضلی وحاب درد سرا دا سی سم را خخ سنگران دی تقریبا طول سرا میناست شوی دا و دیر خخ پروگرامن شوی آگوی سرا.
صحیح.
دا فیسبوک فیسبوک په پاړه باندې ما شیر کړی هم دي.
صحیح. دغه اوس چې تاسو نغمه وغږوله ماته کنه دا مشال راډیو اوریدونکو واورېدله، دغه نغمه چې تاسو وغږوله په خپله چې کله تاسو رباب غږوئ څه احساس کوئ؟ څه شی زړه ته ذهن ته مو څه خبره راځي چې کله په دې ګوتو باندې تاسو دا جادوګری کوئ؟
نو زړه ته خو مې ډېره زیاته خوشحالي راځي چې زوم داسې ځکه دا په ما باندې بے انتہائی خوب لگی رباب جی ما زده کړی دی نوم د دی وجنه چې په ما باندې اول خوب لگی دلې دی هم اقا غره روان يم چې وو مسپلی کوم په ما باندې بے انتہائی خوب لگی ما ته یو ډیر ښه احساس راځي او خوشحالي راته ملایوي په دې باندې چې دا نغمه پلی کوم او دا زما خو هم د ډیر زیاته زه چې کله داسي پروګرام یا فنکشن وی وغیره نو زه تقریبا چې سٹارټ هم داسي د دې نغمې نه لم دا زما مینوالم ډیر زیات خوښه او زما په خپل ډیر زیات خوښه ده نو داسې
او او نور نغمې هم چې تاسو غوي هم داسي سکون درکې خوشحالي درته درکې
نو رباب تقریبا چې مال ټول ډیر زیات خون راکې او هغه هر څنګه نغمه وي خو چې رباب جبې تراشي نو هغه ډیر زیات خوږه شي کو هغه چا په هر جب کې ویلې ځکه چې د موسیقۍ خدای سي جب شته نه چې هغه دې رباب ته کو هغه د انګلیش دی او کو د اردو دی کو پښتو دی کو هر جب را خو چې دې رباب دې جب لرا شي نو هغه بس خپل یو احساس وي او داسې یو سکون به ګمارته ملاوي ډیر زیات چې هغه د رباب جب ته راولم.
صحیح. بلال صاحب یو بل کس را سره د ټلیفون په کرخه دی، دی هم لتا سي پښتنه لري. صاحب ستړی مشه، نوم او سیمه.
علي دې بګه خیره نه خبره کوم.
په خیر راغلی حیدر علي صاحب. بلال صاحب را سره دی، څه پښتنه تن لري، څه خبري ور سره کول غواړي؟
زه دغه دا پښتنه لاره چې دی در آباد چې کوم دی دغه کې دی هم سندره وایې شي کنه،
یعنی په خپل سره غږ باندې سندره ویلې شي کنه، دا پښتنه لري تاسو؟
او کنه.
صحیح ده، زبط نه تاسو کومه بلال صاحب.
جی
حیدر علی صاحب پوښتنه خو مو واورېده کنه، نو جواب ورته.
جی نو زه به داسې ویم چې تر اوسه خو مې د رباب سره داسې دغه نه دي ویله، نه ویلی شم. زما بس صرف هغه انسټرومنټس چې څومره دغه وي کنه زه انسټرومنټل پلی کولی شم او داسې نه شم آواز ورسره نه شم کولی،
یعنی سندرې نه شي ویلی ورسره.
سندرې نه شم ویلی. جی صرف هم داسې صرف رباب وغولی.
په هغه ویډیوګانو کې لتاش سره یو بل ځوان هم دی، ګیټار هم غږی او سندرې هم وهي، وای هغه ستاسو ملګری دی، د ډلې ملګری؟
زمونږ داسې و چې مصطفی زمونږ د تاڼې اوسېدونکی دی، ډېر ښه فیملی سره تعلق ساتي. هغه رباب هم غږی، ګیټار هم غږی. هغه سره زما ملاقات په ګیټار باندې شو، بیا مونږ داسې ریکارډینګ وکړل هغوی په کور کې، مطلب ناست په ځان نغمې به مرا یو ځای کړي، هغې کې فیوژن به م جوړ کړو رباب ګیټار. نو هغه زما ډېر نږدې ملګری دی، ډېر ښه رباب هم غږی، ډېر ښه ګیټار هم غږی. بل انعام زما دغه دویم ملګری چې انعام دی، نو هغه زما سره مونږ بس دانه به ناست وو، هغه به راته سندرې وې، مونږ به سره رباب ګیټار پلی کوو. نو داسې یو بینډ مو ځانه جوړ کړی و چې یو به کې را سره به هغه سندرې وې او مصطفی به ګیټار پلی کوو، ما به سره رباب وګو. نو هغه ویډیو ما په دغه باندې شیر کړې هم دي ملګرو سره فیسبوک باندې، او بس دا غینه زموږ مینوال امید دی زما چې ډیره مزه به ته اغستی.
ما سره یو دا یو غزل دی، زستا ته وایم چې پچا باندې شیدایم، دغه کله د انعام غږ دی؟
دا د انعام غږ دی، د رحمان بابا کلام دی او دا مصطفی دی کور دی، دا مونږ مغی کی کړی داس. بس د انعام خپل یو کوشش وو هغه چې زما سره داسې چې ګیټار یو رباب یو سره داسې وګو کوم.
صحیح دی دلته دا ما سره ده که تاسو غواړئ ستاسو رباب هم پکې دی دغه اوریدونکو ته واورو بیا به تاسو ته راشو صحیح ده خوښه مو ده بالکل صحیح دی نو زه پروډوسر صاحب ته وایم چې دغه سندره راته وغږی د یارانو مشال خبرونه ته غوږیاست د ملکند بلال خان بلال را سره دی د رباب غغوی یو نغمه را ته وغغول دغه نغمه چې تاسو وسوورې د سندره مو چې وورید د رحمان بابا کلام وو د بلال خان بلال ملګری انعام یې سندرغاړی وو او د رباب پکې بلال غغاوه بلال صاحب وسنۍ موسیقي ته چې تاسو ګورئ د پښتو مثبت او منفی اړخونه کرا ته وخی مثبت درته چې شیخ کاری منفی درته چې شیخ کاری دا وسنۍ موسیقي چې دغه اوس مهال په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې جوړیږي ته
جی جی دا وسنۍ موسیقي په باره کې خبره داسې وي چې خلک لګیا دي مختلف ایکسپریمنټس کوي تجربه کوي په میوزیک باندې او زه په خپل بری باندې خوشاله یم چې خلک کوي په خلکو کې شعور شته چې لا میوزیک لسو دا غور کی ٹائم ورکی چی آم نبی پکی سو ایٹ کی خو پت قسمتی زمونگ داره چی زمونگ پختو نن سبا چی دا کم موسیقی دا لکاغا تجربه خو یو سیٹ تا خو لکاغا بلکل زبا دا سیوی مچی آغا بی باکی گونده چی جوڑا شیوی دا سی پخپلو مینه هر کسی اینی چی آغا شاعری کم دی تو رسیده او زمونگ پختو موسیقی کم دی تو رسیده نو خو دی لخلاپیم خو بیا هم دوم رویم چی دا یو اکسپریمنٹس تی خلق کوشش که چی تجربه کوي خو زیاده به کې ناکام دي لکه څنګه چې مخکې زمونږ فوک میوزیک او کلاسیکل خلکو به لایو البمې کولې او هغې به خپل یو ډېره زیاته مزه اوس خو سیکوینس والا میوزیک دی سوډیو کې بس ووکل زغه کې او تیار میوزیک ولو کې آسان ریکارډنګ دی آسان دغه دی خو زمونږ دا زیات دغه چې نوې کل چې کم دی دا کمې ګرانې چې دوی چې کم بیا په دې ډرامو کې پښتو کې دی کې نو زم چې دی خو لکه ډېر زیات زمونږ کلچر لم نقصان ورکو داسي او نورو ایکسپریمنټس دي زه خو یم چې خلک نور نورو کې چې ویسټرنز انسټرومنټس راوړي په دې کې ایډ کې داسې نور خلک کوشش کوي زمونږ کوم هغه فوک ګانې دي څومره ولسي سندرې دي چې هغه هم طرزونه بدل نه کړي خو هم هغه سندرې راوړي میوزیک ولا بدل کړي موسیقي ورسره دا نه وي کې ویسټرن ټل او چې زمونږ هغه زړې فوک ټمې ولسي سندرې چې هغه خلک جمدای کې په دې طریقه باندې نو دا ایکسپریمنټس هم پکار دي دا نوې ایکسپریمنټ زه بالکل خلاف نه یم ځکه چې هغه خلک کوي ځکه ډېر ښکلی دغه روان دی خو چې لږ د کلچر خیال پکې وساتي بس
د پښتنو د ثقافت د کلتور د ټولنې خیال پکې وساتي او هغه زاړه پنځونې یا تخلیقات چې دي هغه بیا راژوندي کړي صحیح بلال صاحب اوس راته څه اورول غواړئ تاسو څه شته مو زړه کېږي څه اورول غواړئ
زه به داسې ویم چې زمونږ د پښتنو یو ترانه چې زما په خپل په انتهایي ډېره زیاته خوښه ده به زه خپلو مینهوالو ته ډالۍ هم کړمه هغه خلک زمونږ پښتانه پېژني هم او خوښۍ هم ډېره زیاته ده دا زمونږ زیبا وطن
راځئ زه درته غوږ یم ټول اوریدونکو درته غوږ دي په افغانستان کې دي په د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې دي ټول درته غوږ دي انده چې د حیدرآباد نه هم تاسو پسې سړی ټلیفون وکړ نو
جی دا به زه ټول پښتنو ته زموږ څومره مینوال پښتنو دا به هغوی ته ډیډیکیټ وي زموږ له طرفه نو امید دی چې هغوی ته خوند واخلي او انجوای
کړي ډېره مننه ډیر ډیر خ بلال صاحب ډیر زیات مننه خوشاله اوسې یو فرمایش به زله تاسو په خپل کوم
جی جی
دغه مشال رادیو چې کله پیلېږي کنه هر ورځ هر نوې غړې چې پیلېږي د دې یو سیګنیچر ټیون موږ لرو د غنی خان بابا کلام دی ای زما وطن د لالونو خزانی زما دغه موږ اکثر زمونږ پیل په د خبرونو هم دی باندې کیږي دا امکان شته چې دغه وګول شي راته
ضرور ضرور تاسو فرمایش کو دا خو زمونږ د پښتنو ترانه ده دا خو چې زم پښتون دا نه اورېدلی و دغه نه یې نو هغه د پښتون نه وي
Thank you.
ډیر زاته مننه ډیر خوند وکړ ډیر خسته دا ایزما وطن د لالونو خزانی زما او د یارانو مشال خبرونه په همدې ځای پېته رسیدي اوریدونکو یو ځل بیا له بلال صاحب ډیر مننه رباب راته وغږاو لتا سیم مننه چې په خبرونه کې را سره وي بل او نه و بیا در سره یو په مخه مخه